라디오. 라디오 아자디.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د عرفات ورځ ده، د 1403 هجري لمریز کال د تلی یا میزان د میاشتې 12 نیټه ده، او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 3 نیټه ده. تاسو ته راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند ل خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12.96 اوریدل شي. سهارنۍ نیم ساعت خبرې به مجله پیلو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. میلیونونه حاجیانو چې تیره شپه په مینا کې تیره کړې، نن په تلبیه ویلو سره عرفات ته ځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان ځواکونو په تیره د پولیسو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. او دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیه پارلمان هغه وړاندیز منلی چې حکومت ته اجازه ورکوي په ګاونډي عراق او سوریه کې پوځي عملیات وکړي. خبرونه واوري. میلیونونه حاجیانو چې تیره شپه په مینا کې تیره کړې ده، نن په تلبیه ویلو سره عرفات ته ځي. پر عرفات ودرېدل د حج د مراسمو اساسي رکن بلل کیږي. سکل د څلوي ریش زرو په شاوخوا کې افغان حاجیان هم د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي. حاجیان نن په عرفات کې په دعا او عبادت تیروي او د لمر له لوېدو وروسته مزدلفې ته ځي. د سعودي عربستان چارواکي وایي هڅه کوي چې د حج په مراسمو کې حاجیان د مرس او ایبولا د خپر شوي وایروس څخه خوندي وساتي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان ځواکونو په تیره بیا دغه هیواد د پولیس افسرانو تلفات ډیر شوي دي. جنرال کیمبل تیره شپه له افغانستان څخه د امریکا په دفاع وزارت کې خبري اعلانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل، له ډیرو تلفاتو سره سره بیا هم افغان ځواکونه توانېدلي د هلمند په ګډون ټولې هغه سیمې بیرته لاندې کړي چې وسلوالو طالبانو نیولې وي. د جنرال کیمبل په وینا په روان کال کې تر اوسه له 3000 پورې افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې دا د تیر کال همدې مودې په مقایسه ډیر والی ښیي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي دفاعي تړون هرکلی کوي، خو په دې شرط چې کابل به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه درېیم هیواد ته ګواښ پیښ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه تبصره کې چې تېره ورځ د دغه وزارت په انټرنیټي پاڼه کې خپره شوې راغلي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او پرته له شکه دا حق لري چې له خپلو بهرنیو سیاسي شریکانو سره دا ډول تړونونه لاسلیک کړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیرانو د فساد په وړاندې مبارزه کې د نوي حکومت وروستي اقدامات ستایلي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یو خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه سفیرانو پرون مازیګر پارک کې له ولسمشر اشرف غني احمد زی سره ولیدل. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په جنوبي کوریا کې د آسیایي لوبو پایلوبه کې له سرلنکا د ملي ټیم سره مخامخ شي. افغان لوبغاړو هانګ کانګ ته په نیمه پایلوبه کې په 2 وکټو ماتې ورکړې او سرلنکا له بنگلاديش لوبه ګټلې وه. د ترکیه پارلمان هغه وړاندیز منلی چې حکومت ته اجازه ورکوي په ګاونډي عراق او سوریه کې پوځي عملیات وکړي. دغه وړاندیز د حکومت لخوا شوی او د دې هوکړې له مخې ترکیه ژمنه نه ده چې خپل وسلوال ځواکونه سوریه او عراق ته ولیږي، خو وایي که په خپله دغه هیواد وغواړي چې داسې وکړي نو انقره اجازه لري چې دا کار ترسره کړي. په یو بل خبر کې د جرمني دفاع وزیر ویلي اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د پېشمرګز ځواکونو روزنه په سمه توګه په مخ روانه ده. اورسلا ون دیر لیبن پرون د کوردی پېشمرګز ځواکونو د روزنې د چارو د لیدو پر مهال زیاته کړه چې هېواد د وسلو او مهماتو په لیګ سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې منلی چې د دوی یو کارکونکی د اوکراین په ختیځ کې د ډزو پترس کې وژل شوی. د ژغورنې یو سیمه ییز کارکونکی اندری لفچینکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي و چې دغه کارکونکی پرون هغه مهال وژل شو چې په ډونیتسک ښار کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر ودانۍ ډزې وشوې. او متحده ایالاتو روسیه تورنه کړی چې په اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اوربند سره سره لا هم روسی بیلتون غوښتونکو ته وسلې لیږي. په اروپایي او آسیایي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ویکتوریا نولان پرون په واشنگټن کې د امریکا او مرکزی اروپا د ستراتیژۍ په غونډه کې دا خبرې کړې دي. روسیه بیا پرله پسې ډول په اوکراین کې د یاغیانو په وسلو سنبالول ردوي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک په قضیه کې د 19 تورونو کسانو د بیان ولو حکم کړی دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره مولدي خبره و چې د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر اشرف غني احمدزي فوق العاده استازي احمدزي مسعود پرون د وفاداری لوړه وکړه. تاکل شوی چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج د لوی اختر څخه وروسته اعلان شي. په دې اړه ریپورټ لرو. لدی مهم خبره و چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د ډلې په وړاندې د امریکا د مبارزې تمرکز دا پښتنه راپورته کړی چې په افغانستان کې به د امریکا رول څه ډول وي. په یو بل ریپورت کې اوري چې امریکا او هند د لشکر طیبه ډلې د لمنځوړلو ژمنه کړې ده. دا ډله په دې وروستیو کې د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې هم فعال ده. او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو د ډونیتس ښار د هوایي ډګر د نیولو هڅې پیل کړي. په دې اړه یو ریپورت لرو. د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه او د وخت پاتې کېدو په صورت کې ځینې نور مسایل هم څېړو. له مقصد وسل د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک په قضیه کې د 19 تورونو کسانو د بیان ولو حکم کړی. د دې ادارې وایند عبدالبصیر عزیزی پرون په یو خبری غونډه کې ویل اکثریت دا کسان د قاضي القصات په حکم د ضمانت په بدل کې خوشی و چې ډیر زر به د څارنوالۍ لخوا ونیول شي. صفي الله ستانکزی په اړه له کابل رپورټ راکړي.
شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی، راجا گوپال کرشتن.
د افغانستان لوی څارنوالي وای د کابل بانک د پیسو د لوټېدو په قضیه کې د تورنو 19 کسانو د نیولو حکم یې د پنځمبي پرس کړی دی. د دې ادارې وایند عبدالبصیر عزیزی په یو خبري کانفرنس کې ویل د ولسمشر اشرف غنی احمدزی له فرمان سره سم چې د دې قضیه د عاملینو د نیولو په اړه صدر کړی وو. دا د دوی لومړی عملی ګام دی چې د تورنو 19 کسانو د نیولو امر یې ورکړی.
امروز څارنوالي افغانستان
د افغانستان لوی څارنوالۍ نن د افغانستان بانک د مخکنی رئیس عبدالقادر فطرت په شمول د هغه 19 کسانو د نیولو حکم کړی چې د محکمې په حکم تورن پیژندل شوی وو. د لوی څارنوالۍ حکم په کشفي ارګانونو باندې د تطبیق وړ دی چې دا 19 کسان د هغوی د ورکړل شویو ضمانتونو له لارې ونیسي او بیرته یې لوی څارنوالۍ ته راولي.
د عزیزی په خبره د کابل بانک په خوانی رئیس شیرخان فرنوت او مرستیالی خلیل الله فیروزی د کابل بانک د قضیه دوه تورن عاملین دي چې اوس وخت په بند کې دي. او د افغانستان بانک په خوانی رئیس عبدالقادر فطرت هم چې د دې قضیه تښتیدلی عامل دی په امریکا کې میشت دی. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د لوی څارنوالۍ لخوا د کابل بانک د قضیې د بهرني اړخ د څېړنې په اړه دوی ته کوم مکتوب نه دی رسیدلی. د دغه وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج دا خبره ازادي راډیو ته په ټلیفون وکړه. السلام علیکم سراج صاحب، صفی الله املا ازادي راډیو مزایم شو.
اما تا اول کوم مکتوب تا دیشان برمون نرسیده.
کاغلی سراج په داسې حال کې د لوی څارنوالۍ لخوا دوی ته د کوم مکتوب د نرسیدو خبره کوي چې لوی څارنوالۍ وي د کابل بانک د قضیه د تختیدلی عامل عبدالقادر فطرت په اړه بهرنیو چارو وزارت هم په جریان کې ده. خو کاغلی سراج بیا وایي کچیر ته د کابل بانک د قضیه د بیا پایل په اړه د لوی څارنوالۍ لخوا دوی ته کوم مکتوب ولېګل شي، دا قضیه په بهر کې د خپل سیاسي څنګه لارې تعقیب کړي. لوی څارنوالۍ په داسې حال کې د کابل بانک ځکه د ورکو شوی پیسو د تورن او عاملینو د نیولو خبره کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې خپلواکي کمیټې د دې قضیه په اړه خپل اتمیاشتنی راپور خپور کړ. د دې کمیټې رئیس احمد راشد بهروز ویل د بیلابیلو ارګانونو لخوا د کابل بانک د نږدې 1 میلیارد ډالرو د ورکو شوی پیسو د بیرته ترلاسه کېدو شوی هڅې ناکامه وي.
982 میلیون ډالر حیف و میل شوه.
902 میلیون ډالر حیف و میل شوه.
د کابل بانک د پیسو د لټېدو له کړکېچ نه څلور کاله تیر شول. $115 میلیون بیرته ترلاسه شوي. $80 میلیون چې د کابل بانک شتمني وه او جایدادونه هم پکې شامل دي تر اوسه نه دي ترلاسه شوي، او په دې برخه کې شوې هڅې هم تقریبا ټولې له ناکامۍ سره مخ شوي.
د لوی څارنوالۍ مسؤلان ډاډ ورکوي چې د کابل بانک د قضیې د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره یې ځینې تثبیت شوي جایدادونه له پلورلو پاتې کړي او جدي هڅه کوي چې ټاکلې پیسې بیرته ترلاسه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
ورسله دی چې ولسمشر اشرف غنی احمد سی د کابل بانک د دوسیه د بیا را برسېره کولو فرمان ورکړ. دغه بانک د قضیه د حل د ادارې مشر وایي چې دوی باید تر 15 ورځو پورې د کابل بانک پوروړي حاضر کړي او سروې راپر دی د دې قضیه د حل لپاره پلان وړاندې کړي. د کابل بانک بحران د دې لامل شو چې افغانستان په نړۍ کې د هغه هیوادونو په کتار کې راشي چې په فساد ککړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل بانک ته تنو پوروړي لا اوس هم میلیونونه ډالره پوروړي دي. له کابل نه د حمیده هارون عثمان رپورټ اورو.
د کابل بانک د قضې د تصفیه د ادارې مشر عبدالحمید محیبی وای باید هغه ورستی تصمیمونه ونیول شي کوم چې د کابل بانک د دوسیې په حال کې مرسته کولای شي. خاغلی محیبی ویل چې د ولسمشر لخوا د ټاکل شوې نیټې وخت کم دی، خو د ده تر مشرۍ لاندې اداره کولای شي په دې نیټه کې خپل اسناد محکمې ته وړاندې کړي. محیبی د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
ځینې دوسیې چې موږ یې اوس په ځینو مواردو کې لرو هغوی دې خپل وروستي تصامیم ونیسي. مثلا د پوروړو د سهم دوسیه چې یوه مهمه موضوع ده همدا اوس په محکمه کې جریان لري. که د دې موضوع په اړه تصمیم ونیول شي او حکم صادر شي طبیعي ده چې دا قضیه او همدارنګه د دغو مهمو قضیو په څیر نورې قضیې به حل شي.
خاغلی محیبی چې له آزادۍ راډیو سره مرکه کړې ویلي چې دغه اداره په ټاکلي وخت خپل اسناد د هیواد د عدلي او قضایي ادارو په واک کې ږدي تر څو د ولسمشر د فرمان له مخې د کابل بانک قضیه وڅېړل شي. د ولسمشر اشرف غنی د وروستي فرمان له مخې ستره محکمه باید د 1.5 میاشتې په موده کې د کابل بانک د غلا شوو پیسو مسله وڅېړي. د دغه فرمان له مخې لویه څارنوالي باید په 15 ورځو کې د کابل بانک د بحران اړوند تورن کسان تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي او د بهرنیو چارو او مالي وزارتونه او همداراز د افغانستان بانک د ډیپلوماتیکو لارو د غلا شوو پیسو د راګرځېدنې په برخه کې همکاري وکړي. د کابل بانک د قضیې د حل د ادارې مشر وایي چې لا اوس هم $68 میلیونه پور د کابل بانک پر سهم لرونکو پاتې دي.
له ټولو پوروړو کسانو ښایي محدودو کسانو یې خپل پور سل په سلو کې ورکړی وي. د محمود کرزي سهم $8.9 میلیون دی چې سهمدار وه او دا سهم یې باید ورکړی وای. 8 تنه سهمداران پوروړي دي. حسین فهیم د سهم له درکه پوروړی دی. طاهر ظاهر د سهم له درکه پوروړی دی. خلیل فیروزی د سهم له درکه پوروړی دی. خپل شیرخان پوروړی نه دی. همدارنګه محمود کرزی دی. داوود نصیب دی چې د دې کسانو مشخص لست موجود دی.
د ولسمشر د فرمان له مخې باید د کابل بانک د قضیې د حل اداره په 15 ورځو کې په دغه قضیه کې ښکیل کسان حاضر کړي. د کابل بانک دوسیه اوس مهال د کابل په استیناف محکمې کې پراته ده او دا چې ولې لا حمل شوې نه ده لامل ښکاره نه دی. تیر کال یوې ځانګړې محکمې هم دا مسله وڅېړله چې په نتیجه کې د دې بانک پخوانی مشر شیرخان فرنوت او مرستیال خلیل الله فیروزی د ځینو نورو کسانو په ګډون د بېلابېلو مودې په بند محکوم کړل. په همدې حال کې د کابل بانک د تصفیې د ادارې مشر عبدالحمید محیبی وایي چې د کابل بانک 8 تنه سهم لرونکي لا هم له دغه بانک څخه پوروړي دي. کابل بانک په هیواد کې لومړنی خصوصي بانک دی چې شاوخوا 15 کاله مخکې په دغه بانک کې له کړکېچ وروسته دا په ډاګه شوه چې څه باندې $900 میلیونه د دغه بانک د سهم لرونکو او چارواکو په وسیله غلا شوي چې تر هغې وروسته دغه بانک وتړل شو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور محمود کرزي او د هغه د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم په ګډون یو شمېر پیژندل شوي یو کسانو له دغه بانک څخه څه باندې $900 میلیونه پور اخیستی و چې په دغه بانک کې د بحران سبب شو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
دوستانو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا واوریده، خو وست ازادۍ رادیو ته خوږی سمو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پوري د ورځې په جریان کې اوریدل شي. په همدې سپو چې دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې دي، د ماقام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پوري د امریکا غږ خبرونه خپرېږي. دا د ازادۍ رادیو ده. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا شاوخوا 40,000 افغان حاجیانو په ګډون میلیونونه حاجیان چې تیر شپه په مینا کې تیر کړي، نن ورځ په تلبیه ویلو سره عرفات ته ځي. په عرفات ودرېدل د حج د مراسمو اساسي رکن بلل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان ځواکونو په تیره بیا دغه هیواد د پولیس افسرانو تلفات ډیر شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ته په اشاره ویلي چې هیله لري کابل به اجازه ورنکړي د افغانستان له خاورې دریم هیواد ته ګواښ پیښ شي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیرانو د فساد په ضد د مبارزې کې د نوي حکومت وروستي اقدامات وستایل. د ولسمشر معنی څخه په یو خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سفیرانو پرون له ولسمشر سره په اړه کې وکتل. تکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په جنوبي کوریا کې د آسیایي لوبو په پای لوبه کې د سرلنکا له ملي ټیم سره مخامخ شي. د ترکیې پارلمان هغه وړاندیز منلی چې حکومت ته اجازه ورکوي چې ګاونډي عراق او سوریه کې پوځي عملیات ترسره کړي. او د سره صلیب نړیوالې کمیټې منلی چې د دوی یو کارکوونکی د اوکراین په ختیځ کې د ډزو په ترڅ کې وشل شوی دی. دوستانو دا مهمو خبرونو سرټکی وو. تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. آزادی رادیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي دي، نوې افغان ولسمشر د کابل بانک د قضیې په بیا پرانستلو سره د اداري فساد پر ضد په مبارزې تمرکز کړی دی. ورځپاڼه وایي اشرف غنی احمدزی په کابل بانک کې د جالکارۍ په اړه له سره د تحقیقاتو امر کړی دی چې د مطلب د لیکون کې په خبره د اداري فساد پر ضد د نوموړي د هوټ څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي له کابل بانک څخه د داخلي کړیو لخوا د پورونو اخستلو او جالکارۍ له امله شاوخوا 800 میلیونه ډالر لا درک شوي چې ښایي د قدرت خاوندانو له سزا څخه له نوې ردونه څومره ګټه اخیستې ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو په اړه د ولسمشر غنی فرمان نړیوالو مرستندویانو ته ډاډ ورکوي چې له افغانستان سره مالی مرسته به بده پانګونه نه وي. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راځي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون په دې معنا ده چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به تر 2040 کال پورې دوام ولري. ګارډین وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون دا خبره هم یقیني کړه چې ولسمشر بارک اوباما به خپل ځایناستی ته د افغانستان او په سوریه او عراق کې نوې جګړې په میراث کې پرېږدي. په دې مقاله کې راغلي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون لمخې به امریکایي ځواکونه د باګرام، جلال آباد او قندهار په ګډون په افغانستان کې نه اډې ولري. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي امریکایي ځواکونه بل د اډو څخه نه یوازې په افغانستان بلکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم د بی پیلوټ الوتکو په واسطه عملیات کوي. فارن پالیسی خبرونه وایي د نوي ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمدزی لوري افغانستان ته فرصت برابر کړ چې مخ پر وړاندې حرکت وکړي. د فارن پالیسی په خبره د حرکت کامیابی او ناکامي 500 مهمه موضوعاتو پورې تړلې ده چې هغه سیاسي انتقال، افغان امنیتي ځواک، سیمایزه ډیپلوماسي، اقتصادي پراختیا او د سولې پروسه ده. دا مطلب په دوام کې د 15 موضوعګانې تشریح شوې دي. لومړی دا چې افغانستان د سیاسي انتقال بریالي پروسې ته اړتیا لري چې درې عنصر پکې دخیل دي: انتخابات، د واک انتقال او سیاسي اصلاحات. دوهمه دا چې افغان ځواکونه باید په بشپړ توګه او پر ځان په پوره باور سره فعالیت وکړي. درېمه موضوع سیمایي سیاست دی چې باید جدي توجه ورته وشي. د فارن پالیسی په مقاله کې راغلي افغانستان په یو جنجالي سیمه کې موقعیت لري چېرته چې د نورو مسئلو ترڅنګ د هند او پاکستان ترمنځ سیالي د پام وړ ده. ایران هڅه کوي چې د افغانستان په لویدیځ کې خپل نفوذ ولري او روسیا له پخواني شمالي ټلوالې سره اړیکه لري او د اقتصادي ګټې په لټه کې ده. خو د فارن پالیسی په لیکنه افغانستان د بریالیتوب لپاره رښتینی فرصت هم لري، او هغه په دې معنی چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دې فرصتونو د عملی کولو پاړه لازم لیدلوری لري او د غراز عبدالله عبدالله هم د خلکو د اجمال لاره د دې فرصتونو د عملی کولو لپاره د خلکو له لازم ملاتړ څخه برخمن ده.
ټاکل شوی وای چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه د ولسمشرۍ د دوهمې دورې د انتخاباتو له نتایجو سره یو ځای اعلان شي، خو دا کار وځنډید. وسه انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي له لوی اختر وروسته به د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. رضوان مراد په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې له اختر مخکې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي، خو د دوه ولایتونو د رایو په شمیر کې د ستونزو له امله دا کار وځنډید. نوموړی وایي
ما کوشش ما بری بود کې بتانیم نتیجه شورای ولایتی را تا قبل از
دی وایي هڅه کېده چې له اختر مخکې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستول شي، خو د نورستان او ننګرهار ولایتونو د رایو په شمیر کې د ستونزو له امله د ورستي نتیجې اعلان وځنډید چې له اختر وروسته به وشي. د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو ورس د تیرې حمل میاشت په شپږم نیټه تر سره شول. دوهم دور ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو د تلو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه به هم د ولسمشرۍ د دوهم دور له پایلو سره یو ځای اعلان کړي. د ولایتي شوراګانو د نتیجې په اعلان کې د ځنډ پړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان ښاغلی محسنی وایي
اینا همکاری خوبی را همراه ما در ولایت های نورستان و ولایت ننګرهار نداشته و هم خاطر
دی وای د انتخابات خپلواک کمیسیون لمنګ سره لازمه همکاری نه درلوده او په همدې دلیل زمون کار زیات وخت ونیو. کله چې رای شمیرل کیږي نو د انتخابات خپلواک کمیسیون باید د رایو صندوقونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. په دې برخه کې د انتخاباتو د کمیسیون د نه همکاري له امله د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارې هم وځنډیدې. د زیاتو هڅو سره سره بیا هم منتوانی دوی په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر واخلو. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ابتدایي نتیجه د 1300 میاشپې او د شمه نیټه اعلان شوه. د دغو نتیجو له مخې د 455 بریالۍ کاندیدانو له ډلې څخه 90 خزه او 301 شپته ناری نه دي.
په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې په وړاندې د امریکا د مبارزې تمرکز دا پوښتنه راپورته کړې چې په افغانستان کې به د امریکا رول څه ډول وي او دا مبارزه به په افغانستان کې د امریکا پر ماموریت څه اغېز ولري. په دې اړه د فریبا ظاهر څخه نور جزئیات اورو.
په امریکا کې د ستراتیژیکو او نړیوالو تحقیقاتو د مرکز یو غړی انټونی کورټس منوي په داسې حال کې چې وسلوال طالبان په افغانستان کې پرمختګ کوي او په دغه وخت کې د ملکی تلفاتو شمیر ډیر شوی دی، د امریکا متحده ایالات اوس هم د افغانستان په اړه کوم واضح تګلار نه دی جوړ کړی. کورټس من د غراز د امریکا متحدین هم یادوي چې تر 2014 کال وروسته لپاره چې له افغانستان څخه د وتلو کلونه دي کوم ځانګړی پلان نه لري. د بزنس انسایډر نشرې د کورټس من مطلب خبر کړی او لیکي چې امریکا په افغانستان کې د ستراتیژیک خلا درمنځ کې دوه خطر سره مخامخ ده. د نشرې په لیکنه پاکستان کې دیسې د افغانستان په جګړه کې د ستراتیژي یو مهم جزوي، خو وايي پاکستان په خپل نن له جدي سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی او په خپل خاوره کې له طالبانو سره لاس او ګریوان دی. بل خو ډیر لږ امریکایان پاکستان یو فعال او متحد بولي او ډیرې په دې باور دي چې د 2020 کال د سپتمبر د 12 تر پیښ وروسته پاکستان ظاهرا د امریکا سره په ائتلاف کې ورګډ شو، خو دوی داسې انګېري چې پاکستان یو داسې متحد دی چې فعالیت ته لیواله نه دی او د دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI ته د خپلو دشمنانو د یوې برخې په سترګه ګوري. انټونی کورټسمن په خپل مقاله کې لیکي امریکا په داسې چټکۍ په افغانستان کې خپل حضور کموي چې شای په دغه وخت کې د انتقال چارې له ناکامۍ سره مخامخ شي. پر دې سربېره د هم معلومه نه ده چې آیا په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت کولای شي موثر ثابت شي او د انتقال بهیر سم تر سره شي، او یا دغه حکومت کولای شي دا ثابت کړي چې یو د باور وړ شریک دی، او آیا امریکا حاضر ده چې دغه ډول یو حکومت ته مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. د انټونی کورټسمن په باور په افغانستان کې د ټولو پیچلو مسایلو سره سره لا هم یو عملی لارسته چې د غیواد بریالیتوب په لور سوق کړي، خو په دې شرط چې د لیکوال په خبره امریکا د 2015 کال تر پایه پورې په افغانستان کې خپل پوځیان دومره کم نکړي چې دغه قوا نور موثریت ونه لري.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان و داز هده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخم تر وو بجو پوری په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام فاصله شاریه پنځه خبرېږي. امریکا او هند د لشکر طیبه ډلې د لمنځوړلو ژمنه کړې. دا خبره په هغه ګړې اعلامیه کې شوي چې امریکا ته د هند صدر اعظم نریندر مودي تر څلور ورځني سفر وروسته خبره شوې. په دې ګړې اعلامیه کې راغلي چې متحده ایالات او هند ژمنه کوي چې د القاعده لشکر طیبه او د هغوی د نورو متحدینو د لمنځوړلو لپاره به په ګډه کار کوي. اعلامیې دغه راز پر پاکستان ټینګار کړی چې په ممبئی کې د 2008 کال د برید عاملین محکمې ته راولي. نور جزئیات به د فریبا ظاهر په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د ډان رسپانی په راپور کې راغلی چې د هند او امریکا په یوې وروستۍ ګډې لمې کې د دواړو هیوادونو مشرانو باراک اوباما او نریندر مودي د تروریستي ګواښونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دغو دواړو مشرانو د تروریزم سره د مبارزې او د هغوی د ماتې په اړه د پرله پسې نړیوالو هڅو د دوام پر اړتیا ټینګار کړی دی. دغه اعلامیه امریکا ته د هند صدر اعظم تر څلور ورځني سفر وروسته خپره شوې ده. په دې ګډې اعلامیه کې دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې د لشکر طیبه، جیش محمد، ډي کمپنی، حقانی شبکې او القاعده ډلې د ماتولو لپاره به ګډ او جدي هڅه کوي. ډي کمپنۍ هغه اصطلاح ده چې د هندي رسنیو لخوا یوې جنایي ډلې ته ورکړل شوې ده. د دې ډلې مشر د داود ابراهیم په نوم یو هندۍ کس دی چې ډلی ادا کوي په پاکستان کې اوسېږي، خو اسلام آباد ته ادعا نه مني. د امریکا او هند په ګډې لمه کې د غراس پر پاکستان ټینګار سوی چې د ممبئی د بریټ عملین محاکمه کړي. هند ادعا کوي چې په 2008 کال کې پر ممبئی د بریټ ترشا د لشکر طیبه لاستی. د څرګندونې داسې مهال سوی چې د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه پر ورځ پر دوو پاکستان میشتو سازمانونو لشکر طیبه او حرکت المجاهدین بندیزونه ولکول او د هغوی د مشرانو شتمنۍ کنګل کړي. په دغه اعلان کې ادعا سوی چې دغه شتمنۍ د لشکر طیبه د مالی تمویل لپاره کارول کېده. د غراس د امریکا د خزانه وزارت حرکت المجاهدین یو داسې تروریستي ډله بللی چې په هند، پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي او د دوی په وینا د افغانستان په ختیځ کې د تروریستانو د روزنې کمپونه لري. د دې وزارت په څرګندونو کې راغلی چې حرکت المجاهدین په 2015 کال کې په کشمیر کې په یو برید کې لشته لږ 15 تنه ووژل او په 2008 کال کې په همدې سیمه کې د حرکت المجاهدین او هندي ځواکونو ترمنځ نښتو کې نامعلوم شمیر هندي سرتیري ووژل سو. تر اوسه پورې د امریکا د خزانه وزارت 28 انفرادي کسان او 3 ادارې له لشکر طیبه سره په تړاو په نښه کړي دي.
د ژوند رنګونه
اول نمبر تا واخلی.
ما نوم براد گل دی، د جمعه گل زوی د پروان ولایت د سیاګر د ولسوالی.
څومره وخت کیږي چې په نشه روږدی شوی؟
لاس کوله په د پلیت بوټی باندې ډیر د افغانستان ځوانان اخته شو و زب فرن په کابل کې د 300 بستر په شپخانه کې د مالجی لاندیم او د نور ورونو تمام افغانستان د ورونو نزد خواهش کوم چې په دې پلیت بوټی باندې اخته نشي او خدای دې وګوندې د دې ډاکټرانو ته د خدای برکت ورکړي، خدای دې خور سره وکړي چې د داسې د وطن او د خلکو خدمت کوي.
څنګه راغلی په خپل خوخ راغلی کوم چارا واستلې دلته؟
زه خپل په خوخ راغلم په دې خرالم چې په یو مجلس کې د یو دوه ورونو یا قوم خیش خپل په مابین کې یو بل ته ویل چې فلانی ته کم شای مور کوه چې هغه متات دی، متات اعتبار نه لري. بس په هغه ورځ باندې ما د خپل ځان سره قسم وخوړه چې ولکه زه نور په دې بوټي باندې بیا ورګرش.
یعنی یو غیرت درته و ده؟
بالکل ما ته غیرت و درید.
یعنی مونږ په ټولنه کې په خسترګه نوګ لیدل کې یا هغه څوک چې نشه کوي که
نشه بس کلن نشه
چا زورولی چا زورولی هغه وخت چې نشه مکوله په کور کې یا نور چا
خیر خو هغه به څکه وچوهی بس
اوس څنګه دلته خوشاله یې؟
زه خوشاله یم د دې ډاکټر صاحبانو نه چې د دې تمامي ورونو مالجه دلته کېږي او بېرته د خپل کور ته کورنۍ ته سالم صورت باندې رسېږي. زه د ټولو نه مننه کوم.
خدا ځینې روږ دي کسان نور دي معتادین، هغه ګیلې کوي چې شفخانه چیرته دي؟ څه وایي هغوی ته؟ نه هغوی وایي چې شفخانه نشته دي. هغوی ته څه وینا لرې؟
هغوی ته ما وینا داده چې راشي په خپل سرسترګو یې وګوري چې آیا څنګه د دې مریضانو چپرکټونه، غذای او خیشی کمپلې او هر څه په وخت رسیږي. مفت مرجانی د چای یو روپۍ پر مصرف ناراضي په چا باندې. نو د ټولو نو نه ما خواهش داده چې دغه بودین از آن وساتی
دیرم انا
سلامتی دیوارم.
قدرمن دوستانو د ژوند رنگونو په دې پروګرام سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. خو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې دا زموږ لومړنی خبری مجله وه. زموږ د ټولې ورځې خبرونې په مخ کې پرتې دي. په دې خبرونه کې چې کوم ریپورټونه او مطالب خپاره شو زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي راډیو .com مو د ویب پاڼې ادرس دی. په بل نیم ساعت خبری مجله